په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د مخکخو خزو اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې، خو بیا هم خبرونه په خبرونو پیلو زنوري اسنوري وړاندې کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په زابل کې د وسلوالو په راکټي بریدونو کې 14 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي طالبان نور له افغان ځواکونو سره د مقاومت توان نه لري. ایران په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي پوستولو جوړولو سره مخالفت څرګند کړ. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس د استازو جرګې له مشر نانسي پلوسي سره په کتنه کې ویلي افغان حکومت داسې سوله غواړي چې د افغانانو په مشري او مالکیت وي. ارګ په یوه خبر پڼه کې وایي ښاغلي غنی په دې کتنه کې چې پرون ماښام په ارګ کې وشو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې د هیواد د اساسي قانون ارزښتونه او د ښځو حقونه باید خوندي وي. میرمن پلوسي د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره چې پرون کابل ته د رسیدو په مهال ویلي و اصلي هدف دا دی چې د سولې هڅې بالاخره باید بریالۍ شي هم کتلې دي. پلوسي چې دواړو ګوندونو د استازو په ګډون د کانګرس د یو پلاوي په مشرۍ له اردن څخه کابل ته رسېدلې له پوځي قمندانانو او سرتیرو سره هم کتلې دي. د کانګرس پلاوي په یو بیان کې ویلي امریکایي ډیپلوماټانو میرمن پلوسي او ورسره پلاوي ته د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په اړه معلومات ورکړل او همداراز هغې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د ښځو په ګډون د مدني ټولنو له استازو سره هم کتلې دي. په بیان کې د میرمن پلوسي له قوله ویل شوي چې نوموړی وایي افغان میرمنې به د سولې د خبرو د میز په سر کې وي. په زابل کې وسلوالو پر راکټي بریدونو کې 14 ملکي و کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی. دغه پیښه پرون له غرمې وروسته د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو له کندهار څخه د امنیتي ځواکونو د اکمالاتي موادو د کاروان پر کاروان د برید په هدف څو توغندي توغولي وو چې د شاجوی ولسوالۍ د بازارګان په سیمه کې د کوچانو پر کېږدو ولګېدل. سیال وایي د دې بریدونو او ملکي وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل
دغه اوارونه او راکټونه چې دوی په کتار باندې وارول هغه راغلي دي. دوه دانې په دوه کېږدیو کې نښتي دي چې 14 تنو ته مرګ ژوبله اړولې. شپاړس تر اوسه پورې موږ ته اطلاع چې ولایت مقام ته رسېدلي 14 دي. درې تنه شهیدان لرو، لس ټپیان لرو. په شهیدانو کې یوه میرمن ده، یوه کوچنی ماشومه جلۍ او یو هلک دي، او په ټپیانو کې ښځې ماشومان او کوچنیان ټول شامل دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندربي وایي طالبان نور له افغان ځواکونو سره د مقاومت توان نه لري او ماتې خوړلې ده. ښاغلي اندربي چې نن دوشنبه د جنرال عبدالرازق په نوم د پولیسو د ملي اکاډمۍ د نومولو په مراسمو کې څرګندونې کولې وویل د طالبانو مشران د افغان ځواکونو له ویرې پټ شوي او یوازې هغه وسلوالې جګړه کوي چې تیر ایستل شوي دي. زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د هیواد په شمال ختیز بغلان ولایت کې عملیات کوي. خلک پر طالبانو غږ کوي چې تاسو چیرې یاست. دوی نن ورځ زموږ د ځواکونو د عملیاتو په وړاندې د درېدو توان نه لري. هغه ډول چې د دوی رهبري په قطر او نورو ځایونو کې لارورک کې ګرځي، په ولایتونو کې هم مشران همداسې وضعیت لري او ان له خپلو وسلوالو سره د ولایتونو په سطح هیڅ اړیکه نه لري. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د غراز جنرال عبدالرازق یو اتل او زړور شخصیت یاد کړ چې په خبرې د هیواد د ګټو او دفاع په خاطر ځان قربان کړ. د کندهار پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د تیر کال د میزان میاشتې په 16 نیټه د کندهار ولایت مقام کې د پخوانی والي توریالي ویسا د یو ساتونکي لخوا چې وروسته د طالبانو نفوذي کسیات شو وژل شو، طالبانو د جنرال عبدالرازق د وژنې مسؤلیت اخیستی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي پوستولو جوړولو سره مخالفت څرګند کړ. ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو درناوی باید وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی چې نن په اونیس خبری کانفرانس کې چې له دولتي تلویزیونه خپرېده څرګندونې کولې وویل د سوریه او ترکیې ترمنځ مسایل باید له ډیپلوماتیک لارې هوار شي. هغه زیاته کړه تهران په سوریه کې د ترکیې د پوځي پوستو د جوړولو مخالف دی او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی باید وشي. تېره اونۍ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په شمال کې په مقر دول د جګړې له درېدو سره موافقه وکړه چې پر اساس کرد ځواکونه چې ترکیه په وړاندې جګړه پیل کړي وکولی شي له دې سیمې ووزي. راپورونه وایي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان او هند پوځونو په نښتو کې لږ تر لږه اووه ملکیان او درې سرتیري وژل شوي دي. وروسته له دې چې هند د کشمیر د کورواکۍ امتیاز لغوه کړ، دا په دې سیمه کې تر ټولو خونړۍ نښتې دي. دواړو خواوو په متناقضو څرګندونو کې ویلي دي چې د بېګنۍ یا وړمې شپې د جګړې له کبله د تلفاتو شمېر ښایي زیات شي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور پرون په خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې د دې نښتو په اړه پر هند واچوله او ویل لومړی هندي لوري په کشمیر کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې په قصدي ډول پر ملکیانو ډزې وکړې. د پاکستان پوځ وایي د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې شپږ ملکي وګړي د هندي پوځیانو په ډزو ووژل شول او دوه پاکستاني سرتیري او پنځه نور ملکیان ټپیان دي. جنرال غفور زیاته کړه چې د پاکستاني سرتیرو په ځوابي ډزو نه هندي پوځیان وژلي او ګڼ نور ټپیان کړي، خو د هند پوځ ویان ویلي چې په کوپوارا سیمه کې دوه هندي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي.